بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
دا تهران دا پختو خبرونه ډیرو محترم اردن کو پا مزگرانی خبرونه کی دا خپل ملگری او کربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ڈک گیڑے گیڑے سلمونه اومنه ایزن و نند ادبار یک شنبې ورځ زرو څلور سوه لومړی هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې نهمه نیټه ده چې د څوارلس سوه څلور څلوېښت هجري قمري کال د رجب یا بزر کې د میاشتې له اوومې او د دوه زره درې ویشتم میلادي کال د جنوري له نهه ویشتمې نیټې سره سمون خوري. زمون په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده. لومړی علاوه مل سره سم خبرونه درته وړاندې کیږي. نن په خبرونو کې راپورټ هم لرو. بیا درته په اصفهان کې په یو پوځي مرکز ناکامه حمله تر عنوان د یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي. لا سیاسی تبصرے ورستہ ہم بیا د هندارې تحلیلی پروگرام وار دے چې د افغانستان د لوړو زده کړو په ارتباط برابر شو دی چې نن پکې برخوال دی د افغانستان په خوانی سرحدات او وزیر محمد ګلاب منګل سے بمدارز د افغانستان د لوړو زده کړو په خوانی ویندوی حافظ زیولا شمی سے بمدارز د افغانستان د خصوصي په هنتونو ویندوی محمد کریم نصیری سے بلدی ورستہ هم بیا ورستہ نو ته د کتنې پروګرام اوردل شي چې په دې سره زموږ د خبرونه هم سره ترسي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ اوسم پام وکړی د مهال خبر نو ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز اسلامی ایران خارجه وزیر له خپل قطری همڅنګ تود هرکلی وکړ. د ایران د اسلامی شورا مرستیال مشر ویلی چې د اروپایانو د وران کاری به لړزون کې جواب ورکړو. په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله د تلفاتو شمیر یو سلو شپږ شپیتو تنو ته رسیدلی دی. احدی وایي چې د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپورټ له تناقضاتو ډک دی او د برطانیې مسلمانانو د سویډن د افراطي استازي پر ضد د پریکنده اقدام غوښتنه کړې ده. د اسلامی ایران خارجه وزیر لخپل قطری همسنگ هرکلی وکړ. د اسلامی ایران خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان نن په تهران کې د خارجه وزارت پزی کې له محمد بن عبدالرحمن السانی هرکلی وکړ. ایران او قطر خارجه وزیران به د دواړو خیزه سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې اترې وکړي. په برستیو میاشتو کې د ایران او قطر خارجه وزیرانو درې ځله د مختلفو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د اروپایانو د ورانکاری به لړزون کې جواب ورکړو. د ایران د اسلامي شورا مرستیال مشر خاغلی نگزاد نن پر دې په ټینګار سره چې اروپایان باید له اسلامي نظام سره په مقابله کې خپل رویه اصلاح کړي ویل چې دغه تقابلي قرچار کا بدل نه کړي نو بیا به دغو ورانکاریو ته لړزون کې او ویخون کې جواب ورکړو. خاغلی نگزاد د ځینو اروپایي هیوادونو ایرانی ضد خوځښتونو ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې د ایران د ملت دښمنانو په تیرو میاشتو کې په یوه ترکیبي جنگ کې هڅه وکړه چې د ایران د خلکو حقیقت اپوټه وخی خو اوس چې په خپل دغه هدف کې سخته ماته خوړلې ده په لټه کې دی. په نړیوال ډګر کې په سیاسي لوبو سره اسلام ایران تر دباو لاندې راولي. د ټینګار وکړ اروپا باید په دغه واقعیت پوه شي چې د امریکا په مځکه کې لوبې کول به د نړۍ د ملتونو په ذهنونو کې د اروپایي اتحادیې باور او حیثیت داغی کړي. په افغانستان کې د طبي او ګاز نیونې پیښو له امله د تلفاتو شمیر 168 تنو ته زیات شوی دی. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په 40 ولایتونو کې د سړې هوا، سیلابونو او ګازو د پیښو د قربانیانو شمیر 168 تنو ته زیات شوی دی او دغه وزارت تر اوسه له 40,000 زیانمنو شویو سره مرستې کړې دي او د مرستو رسولو لړۍ هم روانه ده. افغان غږ خبري آژانس ویلي چې د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مالی او اداري مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي چې د تیرې میاشتې له اپیل رئیس 40 تنه ټپیان شوي هم دي. د هغه په وینا د استوګنې سل کورونه ویجاړ شوي دي او نږدې 80,000 څاروي هم له منځه لاړ دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې تر اوسه یې له 40,000 زیانمنو شویو سره مرسته کړې ده او د مرستو رسولو لړۍ لا هم روانه ده. په همدې حال کې د هوا پیژندنې ادارې د سالنګ په ګډون د هیواد په 1900 ولایتونو کې د سختو واورو او بارانونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په بیانیا کې راغلي چې نن او سبا به پلازمینه کابل او په ځینو نورو ولایتونو کې د واورې او باران امکان موجود دی. د هوا پیژندنې ادارې په بیلابیلو ځایونو کې د وارښت اندازه له 10 تر 40 ملي میټر وه او د واورې اندازه هم له 10 تر 40 سانتي میټرو پورې اټکټ کړی دا. د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د داعش مهم ځالې له منځه وړل شوې دي. د طالبانو ویندوی ذبی الله مجاهد په دې ادعا سره چې په افغانستان کې د داعش شتون ښکاره نه دی وایي چې په کابل او د هیواد په نورو ښارونو کې داعش خورا مهم ځالې له منځه وړل شوې دي. نوړي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د غړلې د ځپلو په هدف هڅه روانې وبلې او زیاته کړه چې په کابل او د عبادت په نورو ښارونو کې داعش ډېر مهمې ځالې لامین ځاوړل شوې دي. مجاهد دوام ورکړ چې مونږه هوډ لرو چې د داعش تر غړلې اړوند ټولې ځالې لامین ځیوسو او هغه جرړې به لامین ځیوسو چې دوی پیاوړي کړي. د طالبانو وایندي مجاهد همداراز وایي چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د دوهې لا تړون رسته تیر حکومت د بین الافغاني مذاکرات مخالف او هڅه کوله چې دغه بهیر ګډوډ کړي. مجاهد وایي چې اسلامي امارت د خبراترو د بهیر لا پرمختګ څخه ناهیلی شي او لامدي عمله پوزي اقدام وکړ. دغه څرګندونه د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مایک پمپیو د کتاب له خبرې دورسته شوې دي. مایک پمپیو په خپل کتاب کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په محل د سولې د خبرو په لاره کې محمد اشرف غنی یو خندوه. سره میاشته وایي چې 15 میاشتو کې موږ کابو 1,00,000 ناروغانو وړیا درملنه کړې ده. د افغانستان سرې میاشتې اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د هیواد په کچه کابو 1,00,000 ناروغانو ته په وړیا ډول روغتیایي خدمتونه ترسره کړي دي. یاد اداره زیاتوي چې په ټول افغانستان کې څه د پاسه 200 ثابته او سیار کلینیکونه او روغتیایي کیمپونه لري چې به وزله هیوادوالو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. یاد ادارې دا معلومات په داسې حال کې خبره کړې دي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د طالبانو له واکمنېدو سره د نړیوالو په مرسته تمیلیدونکي روغتیایي مرکزونه له فعالیته وغورځېدل. طالب چارواکو پر جمهوري نظام نیوکه کړې ده چې په روغتیایي برخه کې د پراخو مرستو لا ترسره کول سره بیا هم اساسي کارونه نه دي ترسره کړي. په افغانستان کې واکمن بشري او اقتصادي نورین په پراخه کچه او په خاص ډول د ښځو او ماشومانو اړوند د خوارځواکۍ او نورې ناروغۍ زیاتې کړې دي. په خورځیو کې د انجلیو د نمونو نسب تول لپاره د طالبانو د حکم په اړه اوس تر تاز مونږ د خبريال فضل غني حکمل رالیګلې راپورټ وړاندې کړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په مکتوب کې له خصوصي پوهنتونونو او موسسو څخه غوښتنې لري چې د نجونو نوملیکنه نه کوي. د لوړو زده کړو وزارت دغه مکتوب په خلی کړی او ویلي دی چې دا خبر حقیقت لري. په مکتوب کې لیکل شوی چې خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې د پسرلي آزموینو لپاره د نجونو نوملیکنه نه کوي. په دغه مکتوب کې زیاته شوې چې خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې باید له کانکور ازموینې 15 ورځې مخکې د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو ملي اداره خبره کړي، څو د کانکور ازموینې د څارنې لپاره ګډ پلاوی ورولېږي. د لوړو زده کړو وزارت تر دې مخکې د لیندۍ په 9 په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی و. که څه هم د اسلامي امارت دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول او نړیوالې ټولنې ورته ګوتڅنډنه وکړه چې دا پرېکړه به په زیان تمامه شي، خو د لوړو زده کړو وزارت له خپلې پرېکړې تیر شوی نه دی. اوس هیواد کې نه یوازې نجونې پوهنتونونو ته نه ځي، بلکې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته هم نه ځي او په نادولتي مؤسسو کې پر کار بندیز لګېدلی دی. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
خبرونو ته دوام ورکوو. اهدی وایي چې د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپورټ له تناقضاتو ډک دی. د افغانستان په پخوانی نظام کې د افغانستان یو مهم اقتصادي او سوداګریز مقام ډاکټر انورالحق اهدی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک تازه راپورټ له تناقضاتو ډک بل دی. اهدی په یو مرکه کې ویلي چې په دغه راپورټ کې د افغانستان د ټولو 9 صادراتو تر 80% زیاته برخه پاکستان ته اړونده ښودل شوې ده، خو په ورته مهال د دغو صادراتو ارزښت ډیر کم او د ټولو صادراتو د ښودلي ارزښت کمه برخه جوړوي. د هغه په وینا سربیره پر دې د صادراتو ډیره برخه د افغان قانونو اړونده ده چې دا کوم د پام وړ اقتصادي تولید نه بلکې د طبیعي زیرمو خرڅول دي. ډاکټر اهدی دې ته په پام سره چې نړیوال بانک خپله په افغانستان کې شتون نه لري د راپورټ په جوړېدو کې لا غیر باوري سرچینو څخه د استفادې اټکل کړی دی. هغه په عین حال کې د نفتی او ځنو خوراکي توکیو ارزانیدل او د افغانیو د مالی ثبات ساتل د راپورټ مهم ټکی بولی او د افغانیو په ثبات ساتلو کې د نړیوالو نقدي بشري مرستو اغیز برخلیک ټاکون کې یادی. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک د دغه راپورټ هرکلی او ستاینه کړې وه. د برتانی مسلمانانو د سویډن د افراطي استازي پر ضد د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. په انګلستان کې د میشتو مسلمانانو یوې ډلې چې په لندن کې د سویډن سفارت مخې ته راټول شوي وو د سویډن د افراطي استازي دغه شرمناک عمل او د قرآن کریم سوځولی وغندل او د هغه پر ضد د پریکنده اقدام غوښتنه هم وکړه. په دغه لاریون کې ګډونوالو دغه اسلام ضد عمل په غندلو سره شعارونه ورکړل. په دې غونډه کې له بېلابېلو ښارونو څخه راټولو شویو مسلمانانو د ماسپخین له لمانځه وروسته د قرآن عظیم الشان د مبارکو آیتونو تلاوت وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې د ډنمارک سویډني اخي اړخي سیاستوال راسموسن پالودان د پولیسو په ملاتړ او د دغه هیواد د چارواکو په اجازه په سټاکهوم کې د ترکیې د سفارت مخې ته د قرآن کریم یوه نسخه سوځولې ده. هغه د جمعې د کوپنهاګن په یوه سیمه کې هم د دغه ښار د اسلامي ټولنې د جماعت مخې ته د جمعې لمانځه له ادا کولو وروسته یو ځل بیا قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی. دا افراطي سیاستوال دا کار په داسې حال کې وکړ چې پولیسو هغه ځای محاصره کړی وو. دغه افراطي سیاستوال د سپکاوي په مهال عبادت کوونکو دغه عمل په وړاندې غبرګون وښوده، خو د پولیسو لخوا په شا وتنبول شول. په دې وروستي ورځو کې دا دوهم ځل دی چې دغه کس د قرآن کریم سپکاوی کوي. هغه اعلان وکړ چې تر هغه به دغه سپکاوی کوونکي عمل ته دوام ورکړي تر څو چې سویډن په ناټو کې شامل نشي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مسلمانانو دغه سپکوونکي عمل په کلکه غندنه کړې ده. همداراز د اسلامي ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، لبنان، سوریه، عراق او همداراز نورو ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې د مسلمانانو د سپیڅلتیا او د سپکاوي په اعتراض کې مظاهره ترسره شوې دي. ملګري ملتونه وایي چې د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې د کوکنارو کرڅارو دا نشیزو توکیو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتو ادارې ویلي چې د سیټلایټ لاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت چارې څاري سرچینه زیاتې شي. په دې اړه د برتانیا له یو پونتون سره د ګډ کار تړون هم لاسلیک کړی دی. دا یاد شوی تړون لمخه ګرانفیلد پونتون به په دې اړه ترلاسه شوی عکسونه او شواهد سیړي او لمخه به د کوکنارو د کښت سطح معلومی. د برتانیا یاد شوی پونتون ویلی چې د سپوږمکۍ له لارې د غارزونه د روان میلادي کال لا پیل شوی ده او د جولای میاشتې پر هم دوام او وکړي. سرچینه زیاتوي چې د څارنې او ارزونې په مهال به 1500 هکټره کرهڼیزه ځمکه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د طالبانو چارواکو په یوه شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د کر د اړولو خبر ورکړی وه. او رسته خبر دا چې امریکا د جو بایدن په مشرۍ د فاسدو سیاستوال لخوا له د تباهي په لور روانه ده. امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خپل ګډون د اعلانولو په مناسبت جوړ شوی غونډه ته وینا کوله یو ځل بیا د غایواد پر اوسنی حکومت نیوکه وکړه او ویل چې امریکا د جو بایدن تر مشرۍ لاندې د فاسدو سیاستوالو د تباهي په لور روانه ده. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ
په اصفهان کې په پوځي مرکز ناکامه حمله د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزارت ول چې په اصفهان کې د دفاع وزارت په یوې کارګاهي ټولګي باندې د وړو الوتکو حمله وشو چې درې وړه د دغه کمپلیکس د دفیابا لخوا وچودول شوې. اصفهان په یوې دفاعي کارخانه کې لا چودنې ورسته د ایران دفاع وزارت د یوې بیانیې په خبرولو سره ویلي چې دغه ناکامه حمله د سلواغې د اتمینټې په ماخام کبو یولسنی بجې وشو چې په دفاعي تابعو سره په بریالي توګه په شا وتنبول شوه. د دې سره سره چې تر اوسه دغه ناکامې حمله زیات جزئیات نه دي وړاندې شوي، خو داسې حمله په خوا هم د ایران د اټومي او پوځي تاسیساتو په شاوخوا کې شوي دي. غلیمانو په دغو ټولو حملو او ورانکار و عملیاتو کې هڅه کړې ده چې هم په دفاعي او اټومي صنایعو کې د اسلامي ایران د زیاتېدونکو پرمختګونو خنډ شي او هم ایران له خپل دفاعي سیاستونو شاتګ او امتیاز ورکولو ته مجبور کړي. په حقیقت کې د امریکا او سیونست رژیم په شمول دښمنان چې انزوا ته د ایران د ورکش ویلو او د بونو زیاتولو سیاست تعقیبوي، په ورستیو کلونو کې لا ترور او ورانکارو عملیاتو د ایران د ایټمی او دفاعي پروګرامونو د زندن کولو اقدام کړی دی. بمی 14 سایبری حمله د ایران د ایټمی پوهانو او مقاومت کمانډانانو ترور د غلیمانو اقدامات حسابي. د بیلګې په توګه انډیپندنت رسپانس د ایران د ایټمی پو فخری زاده لا ترور کول ورسته په یو تحلیل کې ویلګل چې په ایران کې ورسته ترونه د اسرایل او داغه د لویدیزو متحدانو د اطلاعاتي ټولنې د بے پایا هلو زلو یو برخه ده. څرګنده ده لاغو ټولو اقداماتو او جنایتونو سره سره چې غریمانو د ایران په ټیمي او دفاعي توان گزار کولو لپاره کړی دي، د ایران د ځان بسیا په پروګرامونو کې کوم خند نه دی رامنځته کړی شوی او اوس اسلامي ایران د رون زلبتکو د ډیرو زیاتو دقیقو توغندیو او دافي هوا په شان په مختلفو پوزي برخو کې د دنیا لامطرحو هوادونو بل لګیږي. باندې دلیل د ایران دفاع وزارت هم د ته په اشاره سره شه د ایران شریف ملت ته ډاډ ورکوي چې د قدرت اقتدار او امنیت لپاره زموږ د مرکزونو اقدامات په جدیت او چټکتیا سره دوام ولرلی شي. ټینګار کړی چې دغه لاندې اقدامات په هیواد د پرمختګ د لارې په دوام کې کوم اغیز ونه شیندي. تهران دې د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږه یو ساته مازیګرانه خبرونه اورئ په studio.ir/biz زمونږ د انټرنیټ سایټ درته.
هندارا
په افغانستان کې د تحول وروسته یو درس چې د طالبانو په لواکمنۍ تر اوسه پورې ډیر وخت د خبرونو سرټکی وي هغه د لوړو زده کړو وزارت دی. د طالبانو د واکمنۍ په دیرشمه ورځ د دوی د لوړو زده کړو وزارت له لورې په خصوصي پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه محصلانو د بیلولو سپارښتنه وشوه. هغه مهال په لومړیو کې د نارینه او ښځینه محصلانو ترمنځ په ټولګیو کې پردې واچول شوې، بیا ټولګي ورته بیل شول او بل اخره ورځې ورته وویشل شوې چې کومه ورځ نجونې راشي هلکان به نځي او که هلکان زیتو نو نجونې به نځي. د 2022 کال د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه، خو دا لومړی ځل و چې نجونو ته د پوهنځیو انتخاب محدود شو. د کرنې، ویترنری، ساختماني انجینرۍ او د کانونو په برخه کې ځینې هغه رشتې وي چې په یو شمېر سیمو کې د کانکور ښځینه ګډونوالو ته نوې ټاکل شوې. تر دې شاوخوا دوه اونۍ وروسته طالبانو په کابل پوهنتون کې داسې خبرتیاوي وځړولې چې ښځینه زده کړیالانې پکې د کرنې، سوداګرۍ، کمپیوټر ساینس او انجینرۍ په تیر څانګو کې له ماسترۍ کولو څخه منع شوې وي. د 2022 میلادي کال په وروستۍ میاشت کې ښځینه محصلانې له پوهنتون بهر له فرات منزلو څخه منع کړی شوې. همدارنګه ورته وویل شول چې تر ښځینه استادانو پرته په محفل کې نارینه استادان او عام د کورنۍ غړي هم ګډون نشي کولی، او که کوم نارینه استاذی غونډې ته ورغی نو له دندې بګوښه او د دوی د فراغت اسناد به وځنډول شي. د 2022 میلادي کال د وروستۍ یا دسمبر میاشتې 28 هغه ورځ وه چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نجونو پر مخ ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه هم تر امر ثانی وتړل او دوی له لوړو زده کړو څخه منع کړی شوې. په 2023 میلادي کال کې د جنوري په 9 د لوړو زده کړو وزارت له لوري خصوصي پوهنتونونو ته سپارښتنه شوې چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ته د ګډون حق ورنه کړي. هممهاله ویل کېږي چې هغه پوهنتونونه چې د کانکور په ازموینه کې ورته نجونې بریالۍ شوې سپارښتنه شوې چې پوهنځیو کې د زده کړو په موخه دې هغوی ته ثبت نام ونه کړي. سوال دا دی چې په افغانستان کې په د لوړو زده کړو بهیر بالاخره څه ډول مخکې ځي او اوسنۍ پرېکړې به کومې پایلې ولري. په همدې موضوع د تهران غږ راډیو د هندري خپرونه ځانګړې شوې. سلامونه، زه عطاالله خوکیڼی یم او په خپرونه کې راسره د تېر حکومت د قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ښاغلی محمد ګلاب منګل چې د دندې پر مهال یې د ماسترۍ زده کړې وکړې، همداراز د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي او په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو اتحادیې د نشراتو رئیس محمد کریم ناصری میلمانه دي. د تهران نړۍ د هند تاریخ پرونه درنو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو او خپل ملمنو ته خرغلاس وایم. بس به د تیر حکومت د قبایلو او سرحدونو چارو وزیر هغلی محمد ګلاب منګل څخه پیل کړو. منګل صاحب، تاسو د دندې پر مهال د ماسترۍ زده کړې کولی، ما ستاسو په فیسبوک پاڼه د خپل یو زوی د دکتورا د ترسره کولو مبارکي هم ولیدله. معلومی که چې ډیر زیات له زده کړو بهیر سره علاقه لري. په افغانستان کې مو د لوړو زده کړو اوسنی بهیر تعقیب کړی دی، دا بهیر څنګه روان دی؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته. د تعلیم او د تحصیل موضوع په ټول کې دا د ژوند یو تر ټولو مهمه موضوع ده چې د هر انسان لپاره او بیا په خاص ډول سره د هر اف مسلمان لپاره یو ډیر مهمه موضوع ده او د ژوند یو مهمه برخه ده. موږ وایو، زموږ علما همیشه وایي چې زده کړې او تعلیم په هر مسلمان باندې او په هر مؤمنه مسلمان باندې فرض دی، او د اسلام مقدس دین خپل ټول پیروانو ته د زده کړې او د تعلیم او د تحصیل هدایت کوي او لارښوونه کوي چې تاسو تعلیم وکړئ او زده کړې وکړئ. نن سبا چې د افغانستان اسلامي امارات د نجونو د ښوونځیو او د پانتونونو په تللو سره کوم اقدام کړی دی، له دې سره د ټولو افغانانو اندېښنې زیاتې شوې دي، هغه که په بهر کې دي او که هغه په هېواد کې دننه دي. هرې کورنۍ دپاره، د هر مور و پلار دپاره، د والدینو دپاره، د خپل اولاد چې هغوی له تعلیم او زده کړو څخه محرومیږي، د هغوی دپاره د تشویش او د اندېښنې سبب ګرځېدلی دي، او دا موضوع په واقعیت کې جدي موضوع ده. که خبره داسې وي چې د افغانستان اسلامي امارات غواړي چې د تعلیمي نظام دپاره او د تعلیمي نصاب دپاره ځینې جدي اصلاحات رامنځته کړي او د اصلاحاتو په موخه دغه بندیزونه رامنځته شوي وي او موقتي وي، خو خیر، مګر خبره دا ده چې په تېر یو نیم کال کې ولې په دې برخه کې عملي اقدامات ونه شول، ولې اصلاحات رامنځته نه شول، که د حجاب موضوع وه، که د نصاب موضوع وي، او که چیرې نور اړوند مسایل وي چې دغه تعلیمي نظام یې په ټپه درولی دی او د هغه مخه نیولې ده. دا څه کارونه وو چې په یو نیم کال کې ترسره نه شول چې باید ترسره شوي وای؟ او کچیرې خدای نخواسته دغه اقدام د افغانستان اسلامي امارات په دې موخه وي چې په نړیوالو باندې فشار راوړي او د ابزارو په توګه یا د یوې وسیلې په توګه له دې نه استفاده کوي تر څو په نړیوالو فشار راوړي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ اسلامي امارت ته وسپاري، یا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني، او یا هغه مرستې چې د بشري مرستو په نوم له افغانانو سره کیږي هغه د افغانستان د اسلامي امارت په لاس ورکړ شي او توضیح شي، یا نور که دا ډول اهداف وي، زما په نظر دا مناسب خبره نه ده او دا مناسب کار نه دی. د افغانستان اسلامي امارات چې نن د افغانستان د 40 میلیونو وګړو خلکو سرنوشت او واک د دوی په لاس کې دی، دوی باید په خپلو خلکو ورحمیږي او په خپلو خلکو زړه وسوځي، او د افغانستان د راتلونکي په حق باید دوی دقیق او ژور فکر وکړي، او نه باید د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه چې ښځې جوړوي هغه له تعلیم او د تحصیل څخه بې برخې کړي. زه هیڅکله د حجاب او د نورو شرعي اصولو او چوکاټونو او نورمونو مخالف نه یم، او هیڅ افغان مسلمان باید د هغه مخالف نه وي، خو کچیرې تر دې نوم لاندې بیا د افغانستان د وګړو نیمایي برخه له تعلیم او له تحصیل څخه په نورو بانو باندې محرومیږي، زما په نظر دا د خپل ولس سره ظلم دی، او زما هیله ده، زما وړاندیز ده، او په ډیر درنښت سره مې د طالبانو له مسؤولینو څخه هیله کوم چې زر تر زره دغه بومبست او دغه بندیز له منځه یوسي، او د افغانستان د نجونو دپاره او د افغانستان د وناسو دپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه په کومه طریقه سره چې مناسبه ده او په کومه طریقه سره چې لازمه ده او شرعي احکام د هغوی امر کوي په هغه طریقې سره باید دا جوړ شي، او بالاخره د دوی تعلیم باید دوام پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه هغلی محمد ګلاب منګل صاحب. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو اتحادیې د نشراتو رئیس محمد کریم ناصری صاحب، تاسو ته تر اوسه پورې د لوړو زده کړو وزارت له لوري کوم ډول سپارښتنه شوي، مثلا د نجونو د جلا ټولګیو، د زده کړو د جلا وختونو، تر امرسانی پورې نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدو، او بالاخره په کانکور ازموینه کې دوی ته د ثبتنام حق نه ورکولو، دا موضوع څومره حقیقت لري؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو غانه سب پرون شوخه 2 بجې رسمي منګ سره مکتوب شریک شو او په هغه کې په وضاحت سره ویل شوې دي چې په ټول هیواد کې د خصوصي پانتونونو کانکور کې تر دویم خبرتیا پورې نجونې ګډون نشي کولای، چې دا ډیره جدي ستونزه و. موږ خلک څه تمه ډیره و چې حمله پورې دا نور مسایل به حل شي، دا پکې اضافه راغله. نو وزارت سره دا موضوع شریکه کړې، ملګرو سره، وزارت مسؤلینو سره. دوی وایي چې تر حمله پورې شرایط وضع کوي او د شرایطو وضع کېدو نه وروسته به دا ستونزه په عمومي ډول حل شي. یو بل وضاحت وکړو چې دا هم ستاسو ګزارش لپاره به مهم وي. له تحول څخه وروسته د نجونو ټولګي بیخي جدا ول، حتی د لمانځه ځای، د دمې ځای، دا ټول ځایونه یې جدا ول. نو هغه خو ټول سره جلا شوي وو. همداراز د یو مکتوب په ترڅ کې له ټولو څخه وغوښتل شو چې تر امر ثانی پورې نجونې نشي کولی پوهنتون ته لاړ شي. نو تر دې مو پورې هماغه امر اجرا وړ ده او لا بله فیصله نه ده شوې، او دوی ژمنه دا کړې چې حمله پورې به یو معقول حل لار وباسي او شرایط وضع کوي، هغه نه به وروسته خوند پر وړاندې پانتونه پرانیزي.
نصری صاحب، کور مو ودان رب شو د لوړو زده کړو وزارت ویان هغلی حافظ یولا هاشمی صاحب ته. هاشمی صاحب، په لوړو زده کړو وزارت کې څه روان دي؟ کومه اعلامیه چې خپریږي ستاسو د لوړو زده کړو وزارت پریکړې دي که د طالبانو د رهبرۍ فرمانونه؟ او دوی فکر نه کوي چې ستاسو د پریکړو او فرمانونو له مخې به خصوصي پوهنتونونه په مالی او همداراز ولس په معنوي ډول زیانمن نشي؟
نو دا فرمان سره د لوړ زده کړو وزارت د رهبری شورا د فیصلې مطابق دا پریکړه شوې ده، او د خصوصي پانتونو او مؤسساتو موږ لیږلي دي، او یو غوښ موږ ته ډاډ راکړی چې دې پریکړې په عملي کولو کې موږ خپل ټول کوښښونه کوو. او یو موږ سره وعده کړې چې د لوړ زده کړو وزارت مشرتابه له خونه کوم پریکړه د خصوصي مؤسساتو یا پانتونو په کله کې موږ دغه د عملي کولو لپاره کامل آماده ګلدر او هغه موږ عملي کړو. او د خصوصي نهادو پاک له باید داسې وایو چې موږ خصوصي پوهنتونونه او مؤسساتو سره خبرې کړي دي، او خبرې مو اوس هم دوام لري. خاص هیئت هم ټاکلی په دې خاطر تر څو د خصوصي پوهنتونونه او مؤسسات بل د فرمان نه چې کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي، هغه مشکلات د وزارت سره شریکي. وزارت انشاءالله تعالی د مشکل په حل کې بل کامل همکاري خصوصي نهادو سره کوي.
هاشمی صاحب، ډیره زیاته مننه. رب شو د قبایلو سرحدونو چارو په خاني وزیر هاغلی محمد ګلاب منګل صاحب ته. منګل صاحب، تاسو د هیواد د یو سیاسي مشر او بل اخره د یو پلار په توګه اوسنۍ چرواکو ته کوم وړاندیزونه لري چې د لوړو زده کړو بهیر خروان شي؟ یو بل پښتنه هم ورسره مطرح کوم، که د لوړو زده کړو بهیر هم دغه ډول روان وي، د افغانستان راتلونکی څه ډول ګوري؟ خلک په ځنګل ډول والدین به د خپلو لونو د تعلیم لپاره کوم اقدامات وکړي؟
زما په فکر کچیر د انجنونو او یا د وناسو په وړاندې د مکتبونو او د پانتونونو دروازې همداسې تړلی پاتې شي، او خدای مکړه خدای مکړه د طالبانو دغه پریکړه چې اوس خو موقتی پریکړه ده او دا دایمي شي او دوامدار شي، په هغه صورت کې به زمونږ د هیواد د راتلونکي لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. کله چې مونږ یو پیاوړی خپلواک په خپلو پښو ولاړ د پیاوړي اقتصاد لرونکی افغانستان غواړو، داسې افغانستان چې نورو ته لاس اوږد نه وي، خلک بسیا ژوند ولري، نو دغه هیله او دغه هدف ته مونږ هغه وخت رسیدی شو چې زموږ خلک او په خاص ډول سره دغه ځوان نسل د تعلیم او د تحصیل په ګڼه باندې آراسته وي، او دوی ته د تعلیم او تحصیل زمینې برابرې شي تر څو هیواد د هیواد راتلونکی ورسره ښکلی شي. او کچیرې بیا د هیواد له نیمایي څخه زیات نفوس چې هغه زموږ د خویندو او زموږ د لورګانو برخه ده، هغه له تعلیم څخه بې برخې شي، او دغه لوی قشر په وړاندې د تعلیم دروازې وتړل شي، نو زه فکر کوم چې موږ دغه هدف ته نشو رسیدی. له دې سره کچیرې خدای مکړه د طالبانو دغه فیصله همیشنۍ وي، نو له افغانستان څخه به د وګړو د وتلو او د کډوالو دغه بهیر به هم ډیر زیات پراخ شي، ځکه هر کورنۍ او هر مور پلار والدین غواړي چې خپل ولدونو باندې سبق ووي تعلیم وکي. کچیر په افغانستان کې ورته دا زمينه برابر نه وي دوی مجبور دي شي نور هیوادونو ته مهاجر شي، اول ته پانتونونو کې او په خوندوي کې فیسونه ورکي، الته د مهاجرت شپې ورځې سبا کې ترڅو اولاد سبق ووي. نو څومره به بهتره وي، څومره به بهتره وي چې دغه زمينه زمونږ د اسلامي امارات مشران چې نن د افغانستان د ټول نفوس سرنوشت دوی په لاس کې دی او خلک ور باندې حق لري چې دا زمينه ورته برابره کړي، نو څومره به ښه وي چې دا زمينه د هیواد په داخل کې برابره شي. زمونږ خویندې په ډېر عفت سره او په عزت سره په داخل د افغانستان کې تعلیم وکړي، هغه که دینی تعلیم وي او هغه که نور ساینسي او عصري تعلیم وي، دغه تعلیم هغه برخو کې چې لازمه ده هغه برخو کې تعلیم وکړي ترڅو د افغانستان د راتلونکي لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو اتحادیې د نشراتو رئیس محمد کریم ناصری صاحب، که تاسو وایاست چې د وروستیو پرېکړو له مخې به څومره ستاسو خصوصي پوهنتونونه په مالي او معنوي لحاظ زیانمن شي، بالاخره به د دې پرېکړې پایله څه وي؟
په ټول هیواد کې په 40 ولایتونو کې د افغانستان 140 خصوصي پوهنتونونو لوړو زده کړو موسسې سره د څانګو فعالیت کوي. 15,000 علمي او اداري کارکوونکي پر دندو ګمارلي او دندو زمينه ورته برابره شوې. متاسفانه تقریبا اوسه پر 6,000 کسان به دندې شوې دي، او ځکه چې تشکیل کم شو، محصلین کم شو، نو جوخت سره تشکیل هم کم شوه. همداراز 200,000 محصلینو زده کړې کولې په دغه سکتور کې، 26,000 اوناس تشکیلو چې اوس هغوی متاسفانه د امرسانی پورې د تحصیل څخه محروم دي، زده کړو څخه محروم دي. نو تر دې دمه پورې 40 شاوخوا خصوصي پوهنتونونو لوړو زده کړو موسسو فیصله کړې چې کچیرته حمله پورې دغه ستونزه حل نشي دوی خپل پوهنتونونه تړي او دغه خپل پانګې نور هیوادونو ته انتقالې او لیږدي، چې دا ډېر یو بد خبر ده. او بله مهمه خبره دا ده چې دغه مکتوب چې تکثیر شو دی نو وروسته دا نور ټولو سکتور باندې دا منفي تاثیر کړی، اکثر یې ناهیلي کړي. مثال موږ په کابل کې یو نمونه پوهنتون لرو په نامه د مراچ وسنو بي بي عائشه په نامه ده، چې هغه ځان ته د اوناسو لپاره جوړ شوی، ټول ماحول د اوناسو لپاره، پکې هیڅ نارینه نشته، کلاین دوان د کبر کې ټول خزینه دي. نو هغه په اوسلمړی کرخه کې تړل شوی او هغه د سیال کې ده چې بیخي تاواني ده، ځکه دا ځمکه د سری میاشت سره قرارداد کړی او $1,500 ورکي، نو هلته محصل نشته. هلته دوی شیبه په شیبه مکتوب لیږي چې تاسو خپل کرایه راولیږئ، خپل مالی راولیږئ. نو دغه ستونزې ډېرې دي، که چیرته حکومت تر امرسانی پورې مالی ونه بخي او هغه نه کي او همداراز معاف نه کي، همداراز کرایه معاف نه کي، نو دا سکتور د رکود او سقوط سره مخ کیږي او تاثیر به په ټولو پوهنتونونو کې. ډېره مننه کور و.
اوریدونکو پرله پسې مهاجر وکړه چې د لوړو زده کړو وزارت ویان وروسته یو مهم پوښتنو ته هم ځوابونه وایي، خو متاسفانه له هڅو سره سره بریالي نه شو. تاسو په خبرونه کې واوریدل چې اندېښنې وښودل شوې کچیر همدغه ډول حالات روان وي، هم به مهاجرتونه زیات شي او هم به په هیواد کې ولوی پانګه چې د خصوصي پوهنتونونو په برخه کې شوې ده، دا به هم له هیواده نورو هیوادونو ته انتقال شي، چې دا د اندېښنې وړ موضوع ده. په دې هیله چې ستونزې حل شي، زموږ اوسنۍ خبرونه هم دومره وه. د تهران رادیو په یوې بلې هنداره خپرونه کې چې ستاسې درنو په خدمت کې حاضرېږم، په پاک الله مو سپارم. الله مو مل.
روت سپانو تا کتنه
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
ستاسو خدمت حاضر شوی څو د نن ورځې مدوات ستاسو خدمت وړاندې کړي. په پیل کې د تهران او ورپسې هم که وخت و نو ځینې نور نړیوالې ورځپاڼې به هم له تاسو سره شریکې کړو. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې په خپلې انټرنیټي پاڼې کې لیکلي دي د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د تهران په امام خمینی منبرې کې د کورنیو صنعتي تعاونونو په نندرتون کې تر دریو ساعتونو پورې د ایران د اسلامي جمهوریت په مختلفو حوزو کې د داخلي محصولاتو تولیداتو بریاو لیدنه وکړه. ورځپاڼې په دوام کې زیاته کړې ده د پالستین په نیواکي ټاټوبو کې پر صهیونستانو رڼا ورځ تورتم شوي او له څلورو ساعتونو په کم وخت کې د مقاومتي مبارزانو په دوو شهادت غواړو عملیاتو کې اته صهیونستان هلاک او کابو اتلس نور ژوبل شوي دي. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد بکیر کلیباب چې د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړیو هیوادونو د پارلمانانو د مشرانو په غونډې کې د ګډون لپاره الجزیر ته ورغلی دی په یو لړ څرګندونو کې وویل د الجزیر غونډه د اړیکو د پیاوړتیا او د اسلامي هیوادونو د وحدت او یووالي لپاره ښه فرصت دی. د امریکایي پولیسو د پنځو مامورانو په لاس په ممپیس واډ کې یو بل تورپوستی ټایر نیکولز په بوګډونکي ډول ووژل شو او په وهلو ټکولو سره خپله سایه هغه ورکړې ده. البته د دغو تور پوستکو د بوګنونکو وژلو له امریکایي مامورانو هیڅوک تپوس نشي کولی. ورځپاڼې په دوام کې زیاته کړې ده د بحرین خبري سرچینو راپور ورکړی دی په داسې حال کې چې په زیاتره اسلامي هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو کې د قرآن کریم او د اسلامي مقدساتو د سپکاوي پر ضد پراخې مظاهرې او اعتراضونه ترسره کیږي. الخلیفه رژیم په درس بحرین کې په دې اړه په هر ډول مظاهرو او اعتراضونو باندې بندیز لګولی. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باب په داسې حال کې په یو حیرانوونکي راپور کې په دغه هیواد کې د صادراتو د زیاتېدام او د انفلاسیون د ډېرې کمیدا خبر ورکړی دی او تلیب چارواکو یې هم تود هرکلی کړی دی چې د دغه هیواد زیاتره خلک د خپلو لومړنیو ضرورتونو د پوره کولو لپاره د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوي دي.
دوستانو دا هم د تهران چاپ ابرار ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دی د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په یو لړ څرګندونو کې وویل په تهران کې د آذربایجان جمهوریت په سفارت کې د ډزو پیښه د یوه خاوند او ښځې کورنۍ شخړې له امله رامنځته شوې چې پلټنې روانې دي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلی دي د خوړو نړیوال ارګان د کښتۍ او د خوړو د توکو د کمښت په دلیل د سوریه د میلیونونو خلکو د ژوند له خطرو سره د مخامخېدا په باب خبرداری ورکړی او ویلی دی لوګه د سوریه د میلیونونو خلکو په تیره بیا د ماشومانو ژوند ګواښي. د عراق لومړی وزیر محمد شیا السوډانی د فرانسې په سفر کې ټینګار کړی عراق د بهرني پوځي ځواک ته هیڅ ضرورت نه لري، البته له ترهګرۍ سره د مبارزې په ډګر کې له نړیوال ائتلاف سره ملګرتیا ته اړتیا لرو. د سپینې ماڼۍ ویندوی جان کربی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو ارتباطاتو غږملونکی هم دی وویل امریکا له عربستان سره په خپلو اړیکو کې بیا کتنه کوي، البته تر دې دمه مو دغه اړیکې غوڅې کړې نه دي. سان ورځپاڼې د ځینو خبري سرچینو له کوله مدعی شوې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو وسلو د ترلاسه کولو په بدل کې چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په وخت د طالبانو منګولو ته لویدلی دي د دغه ډلې د پر رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت په یو نوي فرمان کې د دغه هیواد پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مرکزونو کې د نامو د ثبتولو لپاره په کیدونکو کنکور امتحان کې د ښځو او نجونو پر ګډون بندیز لګولی. دا پاکستان د مرکزی حکومت او اپوزیشن لوري ترمن سیاسي ترنګل ثیاوی یو بهراني اوج ته رسیدلی او ویل کیږي کپراتلونکو څو اونیو کې دغه وضعیت عادي حالت ته ونګرځي نو خای په دغه هیواد کې جمهوریت پړاو یو ځل بیا پای ته ورسیږي. دا فلسطین په نیو کې ټاټوبو کې لا څلور شو ساتونو هم په کمی مودې کې د فلسطینی مقاومتي چورلیز مبارزانو پر سیونستي تیریګرو تورتم جوړ شوی او په لسګونو سیونستانو ته مرګ ژوبلې اړولې چې واشي ډوله سیونستي چارواکي لا لهانده او سربداله کړي دي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو دا هم جامع جام آنلاین خپرونه ده چې په خپلې ویبپاڼه کې نن لیکلي دي. د ایران د اذربایجان غربي ولایت مسولانو زیاته کړې ده بیګانې مشپا په خوی ولسوالۍ کې د 15.9 ریشټر زلزلې له کابله درې کسان مړو او کابو اته نیم سوه نور ټاپیان شوي دي او یو شمېر کلیو او نورو خرګیو هستوګنو سیمو ته هم تاوانونه اوریدلي دي. ویل کېږي دغه سیمو ته مرستې هماغه راز دوام لري او د شاوخوا ولایتونو څخه ورته مرستندوی درې خپل کومکي ځواکونه تجهیزات رسوي. ورځپاڼې په دوام کې زیاته کړې ده د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزارت په یوې خبرتیا کې وویل په اصفهان ولایت کې د دغه وزارت په یو مرکز په یوې ناکامې حملې کې د دفاعي او مخه نیونکي توغندي سیسټمونو په شیش کې د درو ډرونز مرغانو پنجې خښې شوي دي او په ټکه نسکورې شوي دي. په دغه خبرتیا کې ویل شوي دي د دغه ورشاپ ودانۍ او تجهیزاتو ته هیڅ ډول توان نه دی رسېدلی او نه کومې مرجوبلې پکې رامنځته شوي دي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس ویندوی په یو لړ څرګندونو کې روښانه کړی ده په غزې ترنګ د وحشي ډوله سیهونستانو د یرغلونو په ځواب کې هر ډول عملیات او اقدامات د فلسطینیانو د یو طبیعي حق دی او دا خبره ثابتوي چې فلسطینی مبارزان د خپلې خاورې خپل ملت د دفاع لپاره کلک هوډ او انګیزه لري. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیسیون مشر جوزف بوریل د اروپا د موقته شتګ په یو اقدام کې وویل دغه اتحادیه په محکمې کې له تشخیص پرته د ایران د سپاه پاسداران ځواک نوم د ترهګرو ډلو په لیست کې نشي شاملولی. د امریکا د پخوانی کارګرانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پړاو خارجه وزیر مای پومپیو په یو لړ څرګندونو کې ترافه کړ. ډونالډ ټرمپ نیت درلود په وینزویلا باندې حمله وکړي او د دغه هدف لپاره د دغه هیواد حکومت مخالفانو ته یو میلیارډ ډالر هم ورکړل شوي وو. لیدیزو رسنیو په دوه مخیزه کړچار کې لخپلې کرغیړنې بیا اساسه هویتي بڼې پرده پورته کړې ده او په داسې حال کې د اوکراین په جنگ کې له روسیې سره هر ډول ملګرتیا د جنگ غوښتنې مزداق بللې چې په دغه جنگ کې اوکراین ته د امریکا او د لویدیځو هیوادونو د وسلو بخره تلیګ انساني دوستۍ او سوله غواړي کرچار ګڼي.
خوږو دوستانو اوس هم را ګرځو د ځینو هغو بهرنیو خپرونو په لور چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه لیکنې کړې دي او موږ هم له انټرنیټه راخستي او تاسو سره یې هم شریکو. البته باید وایو چې دغه لیکنې د دغو خپرونو خپل دریځونه دي. میل آنلاین خپرونې له افغانستانه د خلکو د وستلو پر مهال د هغو زرګونو خزینه وکیلانو او قاضیانو په اړه یو مطلب خور کړی چې د بریتانوی لیکوال جی کی رولینګ په مالی مرستې سره له دغه هیواده وستل شوی دی. د دغه خبرونه په مطلب کې راغلی دی د 2020 کال په اگست کې کله چې امریکا او بریتانیا په بیړه له افغانستان خپل عسکر وستل نو په زرګونو هغه وکیلانې قاضیانې او څارنوالانې یې شاته پرېښودې چې د مرګ له خطرې سره مخ وي. د خبرونه په ټکو هغه مهال د هری پاتر اثر لیکوالې له دغو زرګونو ښځو سره مرسته وکړه چې له افغانستان نه ووزي. په مطلب کې وړاندې راغلی د میرمن رولینګ له دغې مرستې د بریتانیا د پارلمان د مشرانو جرګې په یوې ناستې کې هم یادونه شوې ده. د بریتانیا د پارلمان د مشرانو جرګې یو غړي ډیوډ اټن ویلي دي میرمن رولینګ د بشري حقوقو د یوې تجربه لرونکي وکیلې بارونیس هلینیا کینیډی سره یو ځای له افغانستانه د خزینه وکیلانو او قاضیانو په باسلو کې مرسته کړې ده. ډیوډ اټن د مرسته کوونکو په مننې سره زیاته کړې ده په دې شخصي مرستو سره د باندې 1500 تنه له افغانستانه وستل شوي چې 103 تنه یې وکیلانې وي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، اوس به وګورو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه بیا په امریکا کې د عبدالواسع صافی په نوم د یوه پخوانی افغان عسکر په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې وړاندې راځي، پخوانی افغان عسکر د جمعې په ورځ په ټیکساس ایالت کې له توقیف وروسته آزاد شو او هیله لري چې په امریکا کې د میاشتې دا خوب یې پوره شي. د ورځپاڼو په ټوکو ووش کلن صافی څو میاشتې وړاندې د ټیکساس ایګل پاس ته نږدې د متحده ایالتونو او د مکسیکو پر ګډه پوله د امریکا د فدرال امنیتي مامورانو لخوا نیول شوی و. په دغه مطلب کې راغلی دی، صافی امریکا ته د سفر پر مهال د وهلو او ټکولو له کبله سخت ټپي شوی دی. غوښونه د وهلو په وجه خراب شوي او په ښه غوږ یې د اورېدو ځواک هم ته زیان رسېدلی دی. ورځپاڼې د هغلي صافی د وکیل جک سنلی په حواله لیکلی دي، د صافی د خوشي کولو او د پناه غوښتنې په صورت کې هغه ته د مرستې او منابعو برابرول د هغه ژمنې یوه برخه ده چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې له افغان پوځیانو سره کړې ده. امریکا باید په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. شاوخوا شپږ اویا زره افغانان چې د 2000 لومړي میلادي کال راهیسې له امریکایي پوځیانو سره د ژباړونکو همکارانو په توګه کار کړی وو، له افغانستانه د امریکا د وتلو وروسته په پوځي الوتکو کې امریکا ته منتقل شوي دي. مګر د دوی د کډوالۍ وضعیت د امریکا په کانګرس کې د وړاندیز شوي قانون د نه تصویدا په بڼه کې په تورتم کې پاتې شوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینه والو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای په امان.